دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارشیوان د ناتو د دفاع وزیرانو د کیدونکو غونډې په درشل کې د تړون یو شمیر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي دا خبره د ناتو یو شمیر سرچینو د جرمني ډي پي اي خبري ایجنسی ته کړې ده دغه سرچینو چې نمونه یې نه دی خودل شوی ویلي چې جرمني او نور متحدانو منلي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به چې روانه اونۍ د چهارشنبه په ورځ جوړیږي له افغانستانه د خپلو لزرو سرتیرو د ایستلو پریکړه ونه کړي دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیری دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي دغه سرچینو ډي پي اي خبري ایجنسی ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټاکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د نهایشتمې د موافقې له مخې د طالبانو سره ژمنه شوې وه چې که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي ټول بهرني ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي او هم یې له یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم پرون رسنیو ته وویل چې دوی له خپله اړخه په دغه موافقه کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بې بنسټه دي یوناما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوي په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 12 مدافعان او کارکوونکي په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما نن په یو خبره کړي راپور کې ویلي دا چې د دې بریدونو مسؤلیت نه اخیستل کېږي او مخ په زیاتېدو دي دې وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپله ځان سانسور کړي د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواده بهر ولاړ شي د دغه افرادو وژنې په سیمه ییزه او نړیواله کچه غندل شوي دي د هرات والی سید عبدالواحد قطالی وایي چې په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوي اور لګېدنې له امله لږ تر لږه 300 موټر سوځېدلي دي نوموړي نن خبریالانو ته وویل چې اور لګېدنه ډېره پراخه وه چې په وایناي کنټرول یې له توانه وتلی کار و خو هغه د دې سره سره وویل چې په توکو بار 50% وسایط یې له اور سوځېدو څخه ژغورلي او 15% وسایط اور کې سوځېدلي دي قطالی همدارنګه وویل چې یو شمېر کسانو له محصول څخه د تیښتې په هدف په خپلو وسایطو کې بار مواد سوځولي او یا هم یې د هرات د اسلام قلعه پر لار خوشي کړي دي د تیر شنبه په ورځ ناوخته د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پراخه اور لګېدنه رامنځته شوه چې تر دا مهال یې د لامل په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي تیره شپه د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د بازار په یوه څنډه کې د محلي پولیسو پر امنیتي پوسته برید کړی د 212 قولي اردو مطبوعاتي مسؤول عبدالهادي نظري نن پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو برید تایید کړی خو د تلفاتو په اړه هیڅ نه دي ویلي نظری په دغه جګړه کې د ملي اردو د یو تن سرتیری د ټپکېدو خبر ورکړی او زیاته کړی ده چې په دغه برید کې 15 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي خو د کندوز د ولایتي شورا غړی خالدین حکیمی وایي چې د طالبانو په دغه برید کې چې د ولسوالۍ د بازار په بخمل کوڅه کې پر امنیتي پوسته کړی و تنه محلي پولیس وژلي بلخوا د دفاع وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې دفاع وزارت وایي د جوزجان په اقچې ولسوالۍ کې د دفاع وزارت ځواکونو عملیات کړي چې پکې د طالبانو یو کلیدي په ګډون یو سر ګروپ هم وژل شوی دی وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه تفسیره نه ده کړې تاسو له امریکا غږ رادیو د دې سات خبرونه اورئ د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د چارواکو په وینا د داعش و ځانمرګ او کلیدي کسان وژل شوي دي د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان تیره شپه د ښار په اومې حوزې کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي اعلامیه کې ادعا شوي چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګې بریدونو د واسکټونو په ګډون یوه اندازه مهمات او وسلې هم ترلاسه کړي دي تر اوسه د دولت کومې مخالفې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به با دراتلونکو جمعې په ورځ د جی و هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصاد پر غوړو خبري وو. سپینه مانی پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې بایدن به با دغه غونډه کې کورونا وبا ته د نړۍ په کچه د جواب ورکولو په لارو چارو او د دغه ناروغي په وړاندې د واکسین پر ویش خبري وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی زتګلار به وزله وادونه له خطر سره مخامخ وي او دغه هیوادونو کې د وایروس پراختیا دوام مومي. د جی و یا وسنتی هیوادونو دا غونډه د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب تر سره کیږي. بریتانیا، جرمنی، کاناډا، امریکا، فرانسا، ایتالیا او جاپان د دې سازمان غړي دي. تیر کال د دغه سازمان هغه غونډه چې د امریکا په کوربتوب تر سره کیده د کرونا وبا له کبله لغوه شوه. د امریکا متحده ایالاتونو په شمالي عراق کې د ډیر لس ترکانو پر وژل کېدو خپګان ښودلې دي. د امریکا د بندنوي چارو وزارت ویان نیټ پرایس په هغه اعلامیه چې د یک شنبه په ورځ ناوخته خبره شو کې ویلي چې هیواد یې په کوردستان کې د ترکیه اتباعو پر وژل کېدو خپه دي. د زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه د ناټو د خپل کلیدي متحد سره ولاړ دي او هغه کورنوي ته چې تازه په جګړه کې خپل خلک له لاسه ورکړي سره غم راضي کوي. د ترکیه د دفاع وزیر هولسی اکار پرون ویل چې د پیښې قربانیان د کوردستان د کارګر ګوند لخوا لومړی تختول شوي او بیا وژل شوي دي. د کوردانو د کارګر ګوند په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ترکیې د استخباراتو، پولیسو او پوځي پرسونل په ګډون د دوی سره د جګړې بندیان بندي او دوی په یوه مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې د کوردانو کارګر ګوند یو ترهګر ګوند نومولی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
پاکستان د طالبانو په شمول په افغانستان کې د سولې د راوستو د هڅو د بهیر په ټولو اړخونو باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د سیاسي حل او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره چې د اوربند عامل شي په دوحا کې مذاکراتو ته دوام ورکړي. دا خبرې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي. سفیر منصور احمد خان د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د طالبانو د هیئت د سفرونو په حق له د پوښتنې په ځواب کې داسې ویل دي:
زموږ په باور د سیمې یو شمېر مختلفو هیوادونو ته د افغان طالبانو د پلاوي سفرونه د افغانستان د حکومت په پوهاوی سره ترسره شوي او افغان حکومت له ټولو دغو هیوادونو سره چې طالب پلاوي ورته سفرونه کړي په تماس کې دي. او زموږ نظر دا دی چې کله د طالبانو دا سفرونه د سولې د هڅو د پیاوړي کېدو لامل کېږي نو دا به په سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټور وي. خو پاکستان د طالبانو په ګډون د سولې د بهیر په ټول اړخونو غږ کوي چې د سیاسي حل او د تاوتریخوالي د کموالي لپاره چې د اوربند لامل شي په دوحا کې په جدي ډول خبرو ته دوام ورکړي.
in doha as you know the us a new administration
la kasanga che ta se pajirian ke da america da mutahida ayalato nawi idare tasmim ni walai che da dohe tadun wa arzawi aw khai che da arzawana la afghanistan sa da amerikai askaro da watalo nete che da me lombrai da د زندولو لامل شي. ستاسو په نظر د امریکا طالبانو د تړون خوندي ساتلو لپاره باید څه وشي؟
زما په نظر د افغان سولې بهیر دوه مهم عنصر او برخې لري چې یو د امریکا او طالبانو د سولې تړون او بل د افغانانو خپلمنځي مذاکرات دي. دا دواړه سره تړلي دي او باید یو ځای سره مختلف شي. د دغه تړون په اساس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دی له همدې عمله دواړه خواوې باید یو ځای سره کار وکړي او د تړون د غوښتنو په اساس د مخکې تګ ډاډ رامنځته کړي او همداشان په لویه کچه د سولې د پروسې هدف چې په افغانستان کې د شخړې سیاسي حل لاره ده مخ په وړاندې حرکت وکړي. دغه راز د ځواکونو د وتلو مهالویش په اړه زما په نظر په افغانستان کې د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د رامنځته کېدو په هدف باید مذاکرات ترسره شي او په افغانستان کې د دوامداره سولې او ثبات راوستلو لپاره باید ټولې خواوې خپل کارونو ته دوام ورکړي. او زما په نظر همدا چې د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د تړون ارزونه بشپړه کړي او د افغان سولې بهیر په اړه له یو څرګند لیدلوري سره راشي مو هیله مند یو چې د همدغه لیدلوري په اساس حرکت وکړو.
we will hopefully be moving towards that direction.
One another issue between Afghanistan and Pakistan is
د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو بل مسله په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ باندې د پاکستانی ځواکونو راکټي بریدونه دي او افغان حکومت په وار وار دغه بریدونه د ودرولو غوښتنه کړي. دا بریدونه په کوم هدف تر سره کیږي او ولې نه ودروي؟
In last 2 weeks there were reports
patiro dwo unay ke pa afghan rasanay ke de pakistan la khwa da da dawl raketuno da brit khabaruna nashar shwal mukh samdala sa la khpal amniyati charwak sara da masala wa arzawala hukui ta'id kra che par afghan simo hech kala brit na kawi tar haghi che da zino dalo la khwa da pakistan khilaf faaliyat wa na lidal shi aw da pakistan amniyati charwaki bayad د دوی فعالیتونو ته ځواب وایي. خو غواړم تاسو سره دا شریک کړم چې موږ د پولې په اوږدو کې د امنیت په اړه له افغان لوري سره ګډ کار دوام لري او د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکي ورباندې کار کوي. همداشان مو د اپاپټس یعنی د افغانستان پاکستان د سولې او امنیت لپاره د عمل پلان په اساس د غونډو جوړولو پلان لرو چې د دواړو خواوو نظامي او استخباراتي ډلې ګډ کار وکړي تر څو دا ډول پېښې رامنځته نه شي او کله چې د ځینو مطلوب عناصرو لخوا د پولې په اوږدو کې دا ډول فعالیت ولیدل شي د دواړو خواوو امنیتي ځواکونه له یو بل سره تماس ونیسي او ستونزه له منځه
یوسي.
پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت تړون د 3 میاشتو لپاره وغځوه. دغه تړون په اساس افغانستان غواړي چې د واګال لارې هندستان ته بشپړ لاسرسي ولري. ولې پاکستان د افغانستان له دې غوښتنې سره موافقه نه کوي؟
افغانستان پاکستان ترانزیت ریډ اګریمنت
د افغانستان او پاکستان ترانزیت او سوداګرۍ تړون چې په 2010 کال کې لاسلیک او عملی شو او دغه تړون په اساس د افغانستان سوداګری زو توکو ته د پاکستان له بندرونو څخه د ترانزیت اسانتیاوې برابرې شوې. اوس دا تړون د فبروري په 2010 پای ته رسیدلی او پاکستان او افغانستان موافقه کړې چې د اپتا تړون 3 میاشتې وغځوي. پاکستان د همدې تړون په اساس او کله چې دا تړون نوې شي اجازه ورکوي چې د افغانستان صادرات د واګې بندر له لارې هند ته انتقال شي او همداشان پاکستان اجازه ورکوي چې افغانستان ته د هند صادرات زموږ له سمندري بندرونو له لارې وشي. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې اوس په داسې وضعیت کې دي چې چارواکي په خپل منځ کې خبرې نه لري. نو د پاکستان او هند ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په داسې وضعیت کې دا د پاکستان لپاره ډیره سخته او ناممکنه ده چې له خپلې خاورې د هند صادراتو ته اجازه ورکړي. خو پاکستان به هند ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو دوام
ورکړي.
پاکستان
شاوخوا 1000 بورسونه د افغان زده کوونکو لپاره اعلان کړل. دغه شمیر زده کوونکي به کله په پاکستانی پوهنتونونو کې خپل زده کړې پیل کړي.
پاکستان
په کال کې 1000 بورسونه افغان محصلینو ته برابروي چې د پاکستان په پوهنتونونو او کالجونو کې زده کړې وکړي. دا پروګرام په ښه توګه پر مخ وړل شوی او په بشپړ ډول تمویل شوی. تیره اونۍ دلته په کابل او د افغانستان د نور ولایتونو په مرکزونو کې له 1000 افغان زده کوونکو څخه ازموینه واخیستل شوه. دغه 1000 زده کوونکي به د 2021 تعلیمي کال په جریان کې په پاکستان کې زده کړې وکړي چې د سخت کال په منی کې پیلېږي. ازموینې بشپړې شوي. د زده کوونکو انتخاب به 2 میاشتې وخت ونیسي او وروسته به غوره شوي زده کوونکي د همدې پروګرام له لارې پاکستان ته لاړ شي او د دې کال په وروستیو کې به زده کړې پیل کړي.
And the last question, Mr. Ambassador.
ورسته پوښتنه ده چې ښاغلی سفیر افغان چارواکي شکایت کوي چې پاکستان په خپل کنسولګریو کې کافي کارمندان نه لري او دغه راز کله چې مسافر پاکستان ته تګ راتګ کوي هغوی د پاسپورټونو په شوبو کې زیات ځنډول کیږي. آیا پلان لري چې په کنسولګریو کې خپل ظرفیتونه زیات کړي؟
تیر کال سپتمبر کې د پاکستان حکومت د لیبرال ویزی پالیسی تصویب کړه چې له مخې به یې په کابل د پاکستان سفارت او د پاکستان کنسولګری هغو افغانانو ته چې غواړي پاکستان ته لاړ شي د اوږدې مودې ویزې چې څو ځلې ورباندې سفر وشي کولای ورکړي. موږ اوس مهال په کابل کې د خپل سفارت او کنسولګریو کې وزره ویزه خپل هغو افغان خويندو او ورونو ته ورکو چې د روغتیا کورنۍ زده کړې سوداګرۍ او نورو دلایل لپاره پاکستان ته سفر کوي. پاکستان هم داشن افغانستان د برېښنایي ویزه په انلاین کټګوري کې ورزیاتې کړي او هر ورځ له 1500 څخه زیات ویزه د انلاین او برېښنایي ویزه رژیم لاره صدریږي. نو دا خی چې د دوړو هیوادونو ترمن د خلکو د تګ راتګ لپاره زموږ پالیسی خورا اسانه ده او موږ به د همدې پالیسی په اساس هغو افغانانو ته چې غواړي پاکستان ته لاړ شي لا اسانتیاوې رامنځته کړو. همداشان موږ غواړو چې دا اسانتیاوې په تورخم، غلامخان او چمن کې رامنځته کړو تر څو هغو خلکو ته چې له افغانستان څخه پاکستان ته یا بیرته له پاکستان څخه افغانستان ته سفر کوي دا تګ راتګ پدرانوی او آسان توګه وشي.
This is done in a dignified and facilitative manner.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
د چاپیریال د ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د اقلیم د بدلون او په افغانستان کې د چاپیریال د ساتنې لپاره د یو شمیر نړیوالو مرستندویو ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کړې دي او هڅه کوي چې نور مرستې هم ترلاسه کړي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حقله رپورت راکړی دی.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندی د دوشنبه په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب د ورکولو د پروګرام په لړ کې پروان دی له 1999 لمریز کال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کړنو په باب معلومات ورکړل او ویل چې په لومړي ځل د ادارې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مرستو د برابرولو یو نړیوال رقابتي صندوق څخه پیسې ترلاسه کړې دي.
اداره با تلاش های فراوان توانسته است.
ښاغلی میوندی ویل دغه اداره د زیاتو هڅو وروسته په دې دلی دا چې د هیواد د ملي پروګرام د جی سی ایپ یا د اقلیم د شنه صندوق لپاره ترتیب کړي چې په پایله کې د 814 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د لسو پروژو سوجي وپیژندل شوي او دا سند به په راتلونکو کلونو کې د اقلیم د بدلون په وړاندې د بدلونونو په کمیدو او اثر د حالت په چمتو کولو کې مرسته وکړي.
کومک خواهد کرد.
شاه زمان میوندی ویل چې همدا شانده اداره په روان کال کې په دې توانېدلې چې د اقلیم د شنه صندوق څخه په لومړي ځل د کلیوالو سیمو د انرژي د مارکیټ په برخه کې یو پروژه واخلي.
اداره توانسته است تا تاییدی اولین پروژه افغانستان
خغیلی میواندی ویل دا اداره برایلی شوه چې د 12.2 میلیونو ډالرو په ارزښت د کلیوال انرژي مارکیټ د تحول د ابتکار په برخه کې د افغانستان د لومړنۍ پروژې تایید د جی سی پ څخه ترلاسه کړي.
به دست آورد.
هغه ویل چې د افغانستان لپاره د دې پروژې اخیستل د دې له امله خورا زیات اهمیت لري چې په لومړي ځل دغه هیواد د مرستو یو رقابتي صندوق ته لاسرسی پیدا کړی دی. د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکو خبر اعلان ته ویل چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې یو لړ اقدامات کړي چې ورسره یو شمېر ساحې د چاپیریال ساتنې لپاره په محفوظو سیمو کې شامل شوي دي. د چارواکو د وینا له مخې اوس مهال په کندهار، تخار، کندوز، غزنی او بامیان کې دغه ساحې محفوظ اعلان شوي او په کولر، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پاریاب، پنشیر او سمنګان ولایتونو کې د دولس نورو ساحو د محفوظولو لپاره کار روان دی چې تمه ده ژر به د محفوظو ساحو په توګه اعلان شي. چارواکي وایي چې د دولس ساحو له اعلان وروسته به د افغانستان د محفوظو ساحو اندازه د دغه هیواد د خاورې 6% ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چارواکو د وینا له مخې په پام کې ده چې تر راتلونکو نورو 9 کلونو به د افغانستان د محفوظو ساحو اندازه د دغه هیواد د خاورې 10% ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان د مرستې نړیوالو صندوق کونته د افغانستان لافساسي د چاپیریال ساتنې په برخه کې یو خبر مختګ او اقدام بولی خو چې د مرستو د نړیوالو صندوقونو څخه مرستي ترلاسه کول ډیرو تخنیکی سوالونو ته د ځواب ویلو وروسته ترلاسه کیږي چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته پکار دي چې په دغه اداره کې ظرفیتونه لوړ او د کادرونو روزلو ته پاملرنه وکړي. د کابل پانتور وسات ډاکټر نور احمد اخونزاده وایي چې د افغانستان چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیره نوې اداره ده. خغیلی اخونزاده امریکاګه ګشنر علي ته ویل چې د تیر او کلونو را په دې خوا د کابل پانتور کې پونځه د چاپیریال ساتنې چې ورسره د چاپیریال ساتنې مسلې د نامنې تر اغېز لاندې تللې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رادیو نه د سیمې او د نړۍ د حالاتو په حق له راپورټونو ته ادامه ورکوي. د ترکیه د خلکو د جمهوریت د ګوند استانبول د ولایتي څنګ رئیس کنعان کفتانچی اوغلو په 2019 کال کې د خاروالۍ په انتخاباتو کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د حاکم ګوند په مقابل کې د بریالي کېدو له کبله ډېر سایل کیږي. د اردوان د عدالت او پراختیا ګوند ته د ماتې ورکولو نه وروسته که دغه سیاست مداره ځان د زندانی کېدو نه بچ کی نو کېدای شي چې اردوان ته هم ماتې ورکړي. په دې هکله دوجان جونز رپورټ را لېږلی دی.
اکرام امام اوغلو د 2019 کال د استانبول د خاروالۍ په ټاکنو کې د خپل تاریخي بریا لپاره د کنعان کفتانچی اوغلو څخه هماغه ساعت مننه وکړه. د دې بریا له امله په استانبول ښار د جمهور رئیس اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند د 2020 حاکمیت ختم شو. د امام اوغلو د بریا اصلي ترایا ماهر د استانبول د خلق جمهوری ګوند یا CHP ګوند مشره کفتانچی اوغلو و چې د کردانو په شمول له ګڼ شمېر ګوندونو سره یې ائتلاف وکړ. اقلیت کردان واکمن عدالت ګوند ته که دښمني نه لري نو د شک په سترګه ورته ګوري.
د استانبول د خاروالیو لبریا وروسته خلک زمون ګوند ته هیله مندي. 15 کاله د مخه مونږ نشو کولای چې دلته په دومره آرامۍ راغوند او خلکو سره خبرې وکړو. سره له دې چې خلکو نورو ګوندونو ته هم رای ورکړې، تاسو ګورئ خو بیا هم مونږ سره زیاته علاقه مندي ښیي.
میرمل کفتانچی اوغلو چې یو ډاکټر ده او اوس د ملي انتخاباتو مقدماتي پړاو ته تیاری نیسي او وایي د ګوند بدیایي د رایو په شفافو شمیرلو سره تړلې ده. میرمن اوغلو اته کاله مخکې د ټولنیزو رسنیو له لارې د تروریستي پروپاګند خپرولو په تور په 10 کلن بند محکومه شوه چې په عالي محکمو کې د بیا کتنې غوښتنه شوې.
sevincine ortak olan
Teremiyash Erdoğan Mermin oğlu da zdakun ko palamsawlo ham turana kra Yashmir Karpohan per Mermin Kaftanchi oğlu huquqi aw hukumati briduna da haqiqat baryan khabuli
There are attacks on
پر هغه بریدونه کیږي. مونږ کولای شو لدې عکس العمل څخه پوه شو چې هغه ته د یو غواخ په توګه قتل کیږي، ځکه چې هغه قوي ده او په ګوند کې د کار کولو وړتیا لري.
میرمن کفتانچی اوغلو د امنی چې په ترکیه کې د سیاسي بدلون په لټه کې لر ډیرو خطرونو سره مخ شي. د کفتانچی اوغلو د کورنۍ غړي او ملګري په تیرو وختونو کې د سیاسي دسیسو قرباني شوي دي او دا هم په همدې لار روانه ده.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوم شاباش نایم.
تخار د ولایت اوسیدونکو وایي چې د تخار د خار په شاوخوا کلو کې وسلوال طالبان واکمن دي او د خار په داخل کې ځینې هغه وسلوالو د خلکو ژوند تریخ کړی دی چې د دولت په ملاتړ وسلې پورته کړې دي. دوی وایي چې اوس په تخار کې هر وسلوال یو واکمن دی. ګل رحیم نیازمند خوندوز نه راپورټ لګړی دی.
د تخار اوسیدونکو وایي چې د خار دننه هغه وسلوال چې د دولت په ملاتړ وسلې اخیستي د بې نظمۍ او ناامنۍ سبب شوی او د خار شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان واکمن دي چې له خلکو په زور د عشر او زکات په نامه باج اخلي. د دغه خار اوسیدونکو وایي چې خلک د وسلوالو طالبانو او د دولت په ملاتړ د جوړ شوو وسلوالو لخوا له ستونزو سره مخ شوي دي. د تخار یو تن اوسیدونکو سید عرفان وایي چې حالات ځکه اندېښمن دي چې د تخار له مرکز نه یو مولوی له شپاړس نورو ملګرو سره طالبانو ته ورغلی دی.
این نیروها به نام نیروهای همکار با دولت ایجاد شدن اما همکاری با دولت ندارن، به نحوی در برهم زدن نظم کمک میکنن. از سوی دیگه طالبان هم
وسلوال ډلې چې د حکومت په ملاتړ جوړ شوي له دولت سره همکاري نه کوي او د نظم په خرابولو کې مرسته کړي. طالبان هم یو جدي تشویش دی چې د خار لمن څخه یو تن مولوی له شپاړس نورو ملګرو سره یو ځای طالبانو ته ورغلی دی. هغه سیمې چې پخوا ورته طالبان راتلی نه شو اوس هلته له خلکو عشر او زکات اخلي. د تخار د مرکز تعلقانو د خار یو بل وسیدونکو هم ورته اندېښنه لري، وای چې د خار په منځ کې غلاګانې د خلکو تختول او د وژنو پیښې شروع شوې دي.
زه عبدالسلام یم د تخار اوسیدونکو. د امنیتي وضعیت فعلا ډیر خراب ده، په دې خراب دي چې د خلکو په کور کې وسې لري نامسلو او سوال کسان دي، نو دولت یې مخنیوی نه کوي، یې په قصه کې نه ده، یا دغه شرایط د نړیوال غواړي چې دغه اوضاع خراب شي او د خپل کار نه وکړي. په بازار کې کارګر یو رئیس جمهور ده، موټاوان هم رئیس جمهور ده، نه هیڅ نظام هیڅ قانون نشته. د امنیت په اړه دا اندېښنه لرم چې زه آزاد نشم کولای چې کندوز لاړ شم، یعنی تخار ولسوالۍ ته لاړ شم. زه خو یو عادي سړی یم، هغه څوک چې په دولت کې هغه خو بیخي هیڅ کله فعلاً د تخار پانتون نه وړاندې د عبدال سیمه ده چې د دولت واکمنۍ هلته نشته، نو شاوخوا د تخار مکمل شاوخوا د رقم ناامني ده، څوک نشي کولای په آزاد توګه وګرځي چیرته لرم شي. تخار فعلاً د مصرف په حالت کې ده، د هر خانه تخار په ګواښ سره مخامخ ده.
خو د تخار د پولیسو ویاند عبدالخلیل اسیر وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالات له پخوا ښه شوي، امنیتي ادارې په هر ځای کې د مخالفینو د تهدیداتو مخانی ولې شي.
تخار حالات د پخوانه لږ ښه شوی ده، مخالفین خپل تحرکات لري په ځینې ولسوالۍ کې، بالخصوص بهارک ولسوالۍ او ماورای کوکچه کې، او دلته ګډ امنیتي ځواکونه هم خپل آمادګي لري، او کله ناکله چې طالبان له طرفه کوم تحرکات کیږي امنیتي ځواکونه هلته رسیږي او د هغې پلانونه پخونسا کوي.
د تخار اوسیدونکو وایي چې د قندوز تخار لوی لار هم په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، چې هر وخت په دغه لار یو شمېر کسان له موټرو ښکته کوي او وژني. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د آشنا رادیو نه د افغانستان او د نړۍ د حالاتو په حق لا رپورټونه ته ادامه ورکو. په پاکستان کې یو شمیر کورنۍ د خپل عزیزانو په تلین تم کېدو اعتراض لري. د دغو کورنۍ غړي او عزیزان لکلونو کلونو را پدې خو ورک دي. عائشه تنظیم د اسلام آباد نه رپورټ راکړی دی.
پښینون کې صحنه دوه میرمنو د خپل ورکشو یا عزیزانو عکسونه په لاسونو کې نیولې دي، د چاورور د چاپلار او یا هم اولادونه په زور ورل شوی، ځینی حتی د غوی لمخ څخه پورته شوی دي.
زما ورور د 2014 کال د اکتوبر په 4 منیټه د خپل میرمنې په مخ کې یوړل شو. له هغه مدیر او وروسته مو ډیره هڅه وکړه، هر ور مو ټکاو خو تر اوسه د پوهیږو چیرې دي.
اجباری لادرکه په پاکستان کې یو پخوانی مشکل دی. برحال حکومتونو ډیره هڅه کړې او د مشکل په هواري کې ناکام شوې دي. په زرګونه کسان لادرکه دي. د تری تم شوی کسان خپلوان او د بشري حقوقو فعالین د پاکستان پر پاو د استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دغه پیښو کې لاس لري. پاکستان په 2011 کال کې یو کمیسیون وټاکه چې دغه موارد تعقیب کړي او د مسؤلو کسانو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د صنایع شمیر غړي چې خپل هم په دې غونډه کې وایي چې په 2013 کال کې د یاد کمیسون مشر جاوید اقبال د پاکستان د صنایع د بشري حقوقو کمیټې ته وویل دای مونډلې چې د پاوځ یو سلودري په نوز غړي په دې مسله کې لاس لري. د پاوځ د مطبوعاتو برخه د کمیسون د مونډونو په اړه د امریکا غا پښتون ته ځواب ورنکړ او هغه خپل کمیسون ته راجې کړ. کمیسون هم په دې اړه نظر ورنکړ. د دې وړاندې د پاوز ویاندویانو ادعا کړې ده چې اکثریت لا درکه شوی کسان ور پکې و چې خپل کورنۍ ته خبر ورکول پراته وتلی او یا په گاونډي هیواد افغانستان کې پټ شوی او یا حمله جلا غوښتونکو ډلو سره د بلوچستان ایالت په غرونو کې دي. حکومت ادعا کړې چې لا درکه شوی کسان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دي. د رواني میاشتې په پیل کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د مشکل د حواري ژمنه وکړه. پو د لادرکه شویو کسانو خپلوان وای د عمران خان له وینا وروسته څورځو کې اروان کمیسون دوی ته ویلي چې جواب نه غوړي.
د آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.